انه هو يبدئ ويعيد.
بشک هغه دی چې پیدا کوي ابدا کوي. د ابدا مطلب وی انیشیټ کول شروع کول. و یعید او واپس کوي. یعید د اعاده نه دی یعنی دوباره واپس کول. دا ټول آیتونه چې دي د تیرو آیتونو تفسیر دی چې کله وویلی شول په آیا نمبر 10 کې یعنی د آیا نمبر 10 تفسیر تاسو بایئ په آیا نمبر 12 کې. د هغو نیول ډیر سخت دی شدید دی او قریشي مکه ته هم وویلی شول چې تاسو هم واورئ او کچری هغه نن تاسو پیدا کړی نو سبا له به مراپاسوي هم او هغه قادر دی په دې باندې. هغو اولنی خلک هم نیولی وو او دوباره به یې هم نیسي او الله تعالی په دنیا کې سیزونه راولي او د هغې بیا دوباره راوستل یعنی اعاده هم کوي. او دای هم معنی ده چې الله تعالی په دنیا کې هم عذاب ورکوي او په آخرت کې هم داغه اعاده کوي. نو دا ټولې د دې معنی دي چې هغه ژوندي کوي هم او سزا هم ورکوي. او ګوره څومره قومونو له سزاګانې ورکړې شوي دي په دې دنیا کې. هغوی ونیولی شول. هغه خو موږ ولیدی لیکن آخرت خو مو نه دی لیدلی. لیکن د دې سره سوچ وکړئ چې په آخرت کې به سوکیږي. نو د دې نه باث بعد الموت هم مراد دی. الله تعالی به انسان د قیامت په ورځ دوباره ژوندی کوي او سزاګانې به ورکوي. وهو الغفور الودود او هغه غفور او ودود هم دی. غفور هم دی او ودود هم دی. غفور وایي د یو څیز که ورکولو ته لکه یو کنسیلر چې وي نو د هغې سره د خپل مخ داغ او دبې که ورکوي یعنی کله چې مونږ میک اپ کوو رایټ په هغې کې یو کنسیلر وي او د هغې سره د مخ داغ او دبې کور کولی کیږي. نو دغه شان الله تعالی به د انسان ګناهونه کور کړي. هغه الغفور دی. هغه به یې داسې کور کړي چې چاته به پته هم ونه لګي. ګنی که الله تعالی بنده ښکاره کړي که نه نو بیا به په دنیا کې هم چاته د خپل مخ د ښودلو قابل نه وي څوک. د سفیان سوري یوه ډیره ښایسته خبره ده چې کله د هغو شاګرد د هغو سره روان وو هغه وویل چې کچری زما د ګناهونو بدبویي وې نو تاسو ټولو به زه پرېښودی وم. لیکن الله تعالی ستار العیوب دی. ستار العیوب دی. هغه د بنده په عیبونو باندې پرده اچوي. نو هغه به پټ کړي بنده په کومو ګناهونو چې هغو انسان معاف کړي وي نو هغه ګناهونه به بیا هیڅوک هم نشي لیدی. ګوره یو دا وي چې الله تعالی معاف کړي خلکو ته پته ولګېده چې دا دادو کړي وو. معافي ورته میلاو شوه. لکه د یو کس جرم ثابت شو لیکن هغه یې معاف کړو. په دنیا کې خو خیر داسې نه کیږي. لیکن چې الله تعالی څوک معاف کړي نو د هغو خو د هغو د جرم ټولو ته پته ولګېده. پاری کې څومره رسوایی او بې عزتی ده. نو الله تعالی داسې دی چې هغه کور کوي پردې اچوي په بنده باندې. او سبحان الله چې کله د یو صفت د پاسه بل صفت راشي که نه نو په هغې باندې دغه شان ځان پوهه کوي چې هغه الغفور دی او الودود دی. الودود ولې دی؟ غفور الرحیم ولې نه دی راغلی؟ لیکن دلته غفور الودود راغی او دا څومره غټ صفت دی د الله تعالی. ګوره چې انسان کله څوک معاف کړي نو هغه څنګه معاف کوي؟ اوله خو یې ډېر په مشکله سره معاف کړي. شرطونه هم لګوي چې که آینده دې داسې وکړل نو بیا به در سره چرته هم ناروغه کوم. زما کور ته به راځې. زما په خپو به پرېوځې. معافي به غواړې. اوله راته دا ووایه چې داسې دې ولې کړي وو. او چې معافي کړي نو حوصله دومره کمه وي چې د هغې نه پس بیا وایي چې معاف کوم یې کړو دا بنده خو خبره مې د زړونه نه وځي. داسې خبرې کوي او بیا مون خلکو ته ووایو چې ما خو دا بنده معاف کړو لیکن دوی زما سره ډېر بد کړي وو. نو الله تعالی بنده پټ کړي. او ودود لفظ د ود نه دی. دا محبت ته وایي. ډېر زیات محبت کوي. نو اوس دا دواړه نومونه په یو ځای باندې ولې راغلل؟ ځکه چې الله تعالی محبت کول واله دی. هغه معاف کړي او محبت هم کوي. الله اکبر. صرف معاف کول ډېر مشکل کار دی او د هغې د پاسه چې هغو غلطه کړي وي او د هغو سره محبت کول دا خو ډېره لویه خبره ده. الله تعالی داسې کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وحشي ډېر زیات غم ورکړی وو چې کله هغو حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی وو او چې وحشي د معافۍ د غوښتلو دپاره راغی اسلام یې قبول کړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ما ته ووایه چې زما ترو تا څنګه شهید کړی وو، او چې هغه ورته ټوله قصه بیان کړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره اجړل چې ګیره مبارکه یې لونده شوه، ټوله لونده شوه. او ای فرمایل چې اے وحشي بیا زما مخې ته مه کینه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به یاد راتلو، نو وحشي به شاته کیناستو او خاموشه به ناست و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر په ما باندې اونه لګي او هغه پریشانه نشي. نو معاف کړی و خو محبت کول مشکل و. او الله تعالی زمونږ څنګه دی چې هغه معاف کول هم کوي او محبت هم کوي، که بیا انسانان په معافۍ غوښتلو کې ناوخته کړي نو دا بیا ډېره بدبختي ده، بدقسمتي ده. او که چېرې انسان په دې باندې زړور شي چې ګناه به وکړم او وروسته به معافي وغواړم، سوپته که چېرې په دې دوران کې مرګ راشي، سوپته که چېرې الله تعالی د بنده نه د معافۍ توفیق واخلي، سوپته که د هغه ګناه نه پس انسان ته ګناه کول هلکه ښکاره شي، سوپته که موقع میلاو نشي، سوپته که د هغه نه هېر شي. نو د داسې عظیم رب سره انسان له داسې سوچ نه دی پکار. اوله خو انسان دلیر شي، ګناه کول نه دي پکار، لیکن آخر چې انسان دی د هغه نه ګناهونه کیږي هم. نو چې بیا هغه فورا توبې طرف ته واپس راشي او دا خیال وکړي چې یا ربه ته خو غفور الرحیم یې، ته خو الودود یې، محبت کول والی یې، د کوم ځای نه به راوړي څوک چې هغه داسې وي چې هغه معاف هم وکړي او بیا محبت هم وکړي. داسې کامل ذات نشته دی چې هغه ټول هر څه هیر کړي، یعنی د هغه ټول هر څه هیر هم کړي او شرمندۍ هم نه کړي، د خلکو په مخ کې انسلټ هم نه کوي، د هغې د ګناهونو شهرت هم نه کوي، بلکې هغه پټ هم کړي او چې محبت هم کوي. یو بنده په پرده کې ولاړ وي او الله سبحانه و تعالی به په پرده کې د هغونه حساب کتاب اخلي او هغه ته وایي چې تا دا هم کړی دي، دا دې هم کړی دي، دا دې هم کړی دي. هغه به وایي چې ها الله تعالی ما دا کړی دي. الله تعالی به ټول ګناهونه وشماري او هغه به وفرمایي چې ما ته معاف کړي، لکه څنګه چې می دوباره پرده ایښو دي وه، او نن زه تا معاف کوم. هغه به راوځي او د خلکو په مخ کې به خپل اعمال نامه راوباسي او خوشاله به شي. خلکو ته به پته ونه لګي چې د هغو ګناهونه هم وو. الله تعالی به یې پټ کړي. ذو العرش المجید، هغه عرش والی دی. المجید د مجد نه دی، دا مجید دی، یعنی په دال باندې ضمه ده. د دې مطلب دا دی چې دا د عرش والی صفت دی. که چېرې دا مجید وی د کسره سره وی نو بیا به د عرش صفت و، ځکه چې په صفت او موصوف یو شان اعراب وي. ذو العرش المجید، مجد وایي بزرگی ته، دا د الله سبحانه و تعالی صفت دی، دا د الله سبحانه و تعالی په نومونو کې دی، هغه مجید دی. انک حمید مجید، یعنی مونږ درود شریف په دې باندې ختموو. نو مجید هغه ذات دی چې هغه جلال والی دی، جبروت چې په هغې کې بزرگی هم وي، جبروت دی، عظمت والا دی، کبریائی والا دی چې د کمال درجی پوری وی، چې په هغې کې بزرگی هم وی او د تعریف لایق هم وی، او چې هغه کریم هم وی، او چې د هغو ورکړه او بخنه بشماره وی، چې په خپلو بندیانو باندې د نعمتونو په ذریعه زیات احسان کول والا وی. نو هغه مجید وی، هغه عرش والا دی، او عرش د الله تعالی د ټولو نه عظیم مخلوق دی. د عرش په باره کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه د کرب د وخت دعا ښودلې ده مونږ ته، نو هغه څنګه ده؟ لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. دا په هر مصیبت او هر پریشانۍ کې په کار راځي. په دې کې د الله سبحانه وتعالی حمد او ثنا ده، او د الله تعالی د عظیم عرش خبره ده، او د الله تعالی عرش ډیر عظیم شی دی، او دا د الله تعالی د ټولو نه ښایسته مخلوق دی. او د عرش به مونږ څو خبرې وکړو، ځکه چې په هغې خو مونږ پوهېدی هم نشو چې هغه به څومره لوی او عظیم وي. په دې وخت څلور فرشتو اوچت کړی دی، او د قیامت په ورځ به اتو فرشتو اوچت کړی وي. نو زه صرف تاسو ته یوه خبره کوم، او د هغې نه تاسو د عرش په باره کې لږ شان پوهېدی شئ چې چې عرش خونه خو دا عرش چتول واره فرشتو درته صرف یوه خبره کوم د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې د عرش فرشتې د غوږ د پوسکۍ نه واخله چې د عرش د فرشتې د غوږ د پوسکۍ نه واخله په کوم ځای کې چې مونږ ایرنګز اچوو د هغې نه واخله د اوږې پورې چې څومره فاصله ده نو زمونږ د جسم د دې دواړو ځایونو په منځ کې تقریبا یوه لویش فاصله وي یعنی دومره لږه فاصله وي یا د دې نه هم کمه او د عرش فرشتې د پوسکۍ نه واخله د اوږې پورې چې کومه فاصله ده نو هغه د وو سو کالو ده او د ځمکې نه اولنی آسمان څومره لري دی د 1500 کالو په مسافت باندې دی د دې مطلب دی چې د دې نه هم 200 کاله زیات او دغه شان د هر آسمان په منځ کې د 1500 کالو پورې فاصله ده او چې د هغه فرشتې صرف د دومره ځای فاصله دومره ډیره ده نو هغه فرشته به څومره لویه وي او هغه یوه نه ده څلور دي چې د الله تعالی عرش اوچت کړی دی اوس تاسو سوچ وکړئ د الله تعالی د عرش په مینځ کې د هغو کرسۍ دومره وړوکي ده او کرسۍ دومره وړه ده د عرش په مقابله کې لکه یوه ګوته چې په صحرا کې پرته وي نو د الله تعالی عرش به څومره عظیم وي نو هغه عرش واله دی او عرش لس د تخت لپاره هم راځي فعال لما یرید یو فعال وي او یو فاعل وي په فعال کې مبالغه ده تکرار دی پکې چې هغه څه کوي چې هغه غواړي چې هغه څه هم کول غواړي نو هغه څوک نشي منع کولی څوک د هغو نه تپوس نشي کولی چې کله هم وغواړي او څنګه هم وغواړي انسانان تنګ شي او وایي چې دا بنده الله تعالی ولې نه نیسي دوله ولې سزا نه ورکوي د مظلوم مدد ولې نه کوي فعال لما یرید هغه چې څه هم وغواړي نو هغه کولی شي یعنی تاسو هغه څنګه کوشچن کوئ او لکه ما چې درته ووایي چې په دې کې مبالغه ده او ریپیټیشن دی د بار بار معنی ده پکې تسلسل دی پکې د هغو خوښه ده چې څه کول غواړي او څنګه یې کول غواړي د چا دپاره او د چا دپاره یې غواړي چې کله حضرت ابوبکر رضی الله عنه په مرض الموت کې و بیمار و خلکو ورته وی چې تاسو چیرته ځان طبیب ته ښودلی دی هغو یې چې ها ښودلی مې دی خلک بیا تپوس کوي چې هغو درته څه ووی او دغه شانې د هغو نه هم تپوس وکړو هغو یې چې هغو وفرمایل چې انی فعال لما یرید هغه چې څه غواړي نو کوي نو الله تعالی زما طبیب دی او چې هغه څه غواړي نو کوي به هل اتاک حدیث الجنود آیا ستاسو طرف ته خبر راغلی دی د لښکرونو فرعون و ثمود د فرعون او ثمود د هغوی غټ غټ لښکرونه وو مخکې به تاسو په سورة الفجر کې وایئ نو د دومره غټو لښکرونو والو په باره کې خبر راغلی دی او دلته د جنود خبره ولې راغلې ده ځکه چې د عربیانو دپاره به لښکر ډېر اهم و چې کله به یو لښکر حمله کوله نو د هغې سره به سوزریه نه وه چې پته یې کړی وې او چې هغوی به خبر شو چې لښکر دا دی راورسېدو نو د هغې دپاره به ډېره د ویرې خبره وه چې لښکر راغی او زموږ په سر باندې ودرېدو نو د هغوی غټ غټ لښکرونه وو د فرعون او ثمود یعنی داغونه تاسو ازده کړئ چې قریشی مکه ته ویل کېږي هغوی ته به خپل ځان ډېر لوی ښکارېدو او هغوی ښه کافي مشهور وو په دنیا کې الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی وو چې آیا تاسو نه دي کتلي هغوی ته څوک چې مونږ آباد کړي وو په دې ځمکه باندې او په هغوی باندې مونږ څومره انعامات کړي وو څومره فراخی و داغی دا پارا سمرا وسط و او بیا الله سبحانه و تعالی هغوی اونی ول او دا خلکی را وستل نو آیا دا دینمو سبق ازدن کرو الله اکبر بلی الذین کفرو فی تکذیب بلکه هغوی چاچی کفرو کرو نو هغوی پا تکذیب کی دی یو کذیبو نده ویلی شوی بلکه فی تکذیب ویلی شوی یعنی هغوی غرق دی پا تکذیب کی پاگی کی دننن خطی دی چی کل سوک پس سیس که ډوب شي نو دا غې نه وتل بیا مشکل وي هغوی به بس دروغ ګڼل داسې نه وه چې نه پوهېدل هغوی په خپله غلطه باندې کلک ولاړ وو او دروغ یې ګڼل نو پخوانو خلکو داسې کړي وو نو آیا تاسو به هم داسې کوئ والله من ورائهم محیط ورا شاته توایی او دا داسې لفظ دی چې د دې الټه معنی هم راځي په عربۍ کې داسې الفاظ وي چې د هغې دواړه معنی راځي نو الله تعالی د هغې د شانه او د مخې نه هغې ګیر کړي دي او چې څوک د شان او مخې نه ګیر شي نو بیا د هر طرف نه ګیر شي. الله تعالی داسې مه ګڼئ چې ګنې هغو ته پته نشته دی، د هغو داسې طاقت دی چې د هر طرف نه یې ګیر کړي دي. چې کله یو مجرم نیسي نو د هر طرف نه یې ګیر کړي، که څوک په کور کې هم وي نو د هغو د کور نه ګیره واچوي. د هغې مطلب وي چې هغه اوس چېرته نه شي تښتېدی چې خپل ځان بچ کړي. دا داسې ده لکه مهی ته چې کونډه واچولی شي، کونډه د هغو په خوله کې وي او هغه وایي چې ګنې زه آزاد یم. آزاد خو تر هغه وخته پورې وي چې تر څو پورې ښکاري کونډه نه وي راکاږلي، چې هغه په قابو کې نه وي راغلی نو هغو ته خپل ځان آزاد ښکاري. د مجرمانو داسې حال وي. الله تعالی وفرمایل چې هغوی یې ګیر کړي دي، د مخې نه هم او د شانه هم، د هر طرف نه هغه نه شي بچ کېدی. نو بیا به کوم خوازي؟ نو تاسو ګورئ چې داسې خلک په دنیا کې په نظر راځي او تاسو وایئ چې دوی دومره ظلم کوي او الله تعالی دوی ته هیڅ هم نه وایي. د هغوی دا خیال دی چې ګنې مونږ ته څوک څه نه وایي، نو دغه شان به همیشه وي. نو دا د هغه وخت د خلکو دپاره دی، یعنی هغوی به د قریشو د لاسه ډېر ظلمونه برداشت کول. نو د هغوی دپاره پکې تسلي ده چې څوک هم داسې جرمونه کوي، ظلمونه کوي، که هغه اصحاب الاخدود و، که هغه قریشي مکه و، که هغه د نن ورځې ظالمان دي. په تاریخ کې چې څومره هم ظالمان راغلي دي او هغوی ایمان والا په فتنه کې اچولي دي. او ګوري دلته یوه خبره پاتې شوه، ان الذين فتنوا المؤمنين امنوا ندي ویلی شوي، ځکه چې الذين امنوا هغوی کې دي شي. دا فعل دی چې چا ایمان راوړی دی او مؤمن وویلی شو. مؤمن هغه وي چې کله ناون راشي، اسم دی چې کله اسم راشي نو هغه بیا پخه خبره وي چې هغه د دې نه اوړېدو واله نه دی. دا ایمان په هغو کې راسخ شوی دی چې څوک په ایمان کې مضبوط وي. امنو والا خو کیدی شي چې ډاور ډول شي. نو الله تعالی داسې خلق ګیر کړی دی. بل هو قرآن مجید، بلکې هغه قرآن مجید دی. په آخر کې یو شی وویلی شو چې انسان څنګه هدایت موندی شي، انسان استقامت موندی شي، او څنګه ایمان والا تسلی موندی شي، څنګه هغه خلق چې څوک جرمونه کول واله دي هغوی کو هدایت طرف ته راتلل غواړي نو راتلی شي. بل هو قرآن مجید، د څه چې هغوی تکذیب کوي. نو هغه خو قرآن دی چې مجید دی، موږ دې ته قرآن مجید وایو. نو په قرآن کې د قرآن نوم قرآن مجید دی. الله تعالی ورله دا نوم ایښودی دی، دا موږ د ځان نه نه دی ایښودی. نو دې ته قرآن مجید ویل صحیح دی. الله تعالی هم مجید دی او قرآن هم مجید دی. او د دې معنی درته ما ویلي وه، ډېر عظمت والا دی، ډېر شان والا دی، ډېر بزرګۍ والا دی. ځکه د دې قرآن عظمت موږ ته هم پیژندل دي. نه صرف دا چې دې له موږ هسې اهمیت ورکړو، بلکې چې دا زده کړو او ځان پرې پوه کړو، ځکه چې دا ډېر شان والا دی چې د دې سره څوک خپل تعلق جوړ کړي. ګوره چې یو ډېر عزت والا بادشاه وي یا څوک وزیر وي او د هغو اعلی مقام وي، د هغې سره لګېدل کو په هغې کې چاته یو وړوکی شان پوزیشن هم میلاو شي، نو هغه ډیره د لویې خبره وي. چې ما ته خو په وایټ هاوس کې جاب میلاو شوی دی، که هغه د کلرک جاب هم وي، که هغه ټایپست هم وي، که هغه ډیر وړوکی جاب وي، خو ستاسو دپاره ډیره لویه خبره وي. صرف دومره ویل لویه خبره وي چې زه په وایټ هاوس کې جاب کوم، که هغه څوکیداری هم وي. او ظاهره ده چې الله تعالی المجید دی او دا قرآن د هغو کلام دی. نو د هغو کلام هم المجید دی، هغه هم شان والا دی، ځکه چې د الله تعالی کلام دی. نو دا هم عظمت والا دی، لکه څنګه چې الله تعالی عظمت والا دی. او چې د دې سره د چا تعلق جوړ شي نو د هغو شان بیا څومره اوچت شي، د هغو دپاره څومره د فخر خبره وي چې ما ته دلته د خدمت کولو موقع میلاو شوه، زما ژوند د دې سره تیریږي. نو د هغو دپاره څومره د فخر خبره وي ده چې زه خپل رب د دې قابل وګڼلم چې ما له یې په دې کې جاب راکړو. سبحان الله، چې چا ته څوک د یو کار قابل ښکاري نو د هغې دپاره یې ریکروټ کوي. چې څوک ورته د دې اهل ښکاره شو نو هغو له یې د قرآن دولت ورکړو. فی لوح محفوظ، هغه په لوح محفوظ کې دی. نو د الله تعالی سره په اووم آسمان کې دی. او د دې په باره کې مونږ ویلي وو چې هلته مقربې فرشتې دي. او د دې په باره کې راځي چې لوح د سپینې ملغلرې دی او د دې اوږدوالی د اسمانونو او ځمکې برابر دی. په دې کې الله تعالی هر څه ولیکل، قرآن یې هم لیکلی دی، او څه هم چې کیږي د قیامت د ورځې پورې. او دا د ځمکې او آسمان د جوړولو نه 50,000 کاله مخکې په دې کې ولیکل. د ټولو قسمتونه الله تعالی لوح محفوظ د سپینې ملغلرې نه پیدا کړی دی. د دې صفې د سرو یاقوتو نه جوړې دي. د دې قلم د نور دی، او الله تعالی هر ورځ 100,000 ځله دې ته ګوري. د دې ځای پورې د دې صورت تفسیر مکمل شو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.